یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي په لوړه کچه د پخوانی پاوځ کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټ پوړو ته نه.
داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل او مستقیان هم نه و، اکثره په نشوي توکو روغ دي او نه ورته خود ضرورت نه لرو.
دوی وایي په دې تړاو د بهرنیو چارو د وزیر خبرې هم سمې نه دي راخیستل شوي. طالبان وایي خپلو ځواکونو ته هم د یونیفورم په جوړولو کار کوي.
په دې باندې کار روان ده او د اوسم چې استفاده کوو د موقتي یونیفورمونه دي، خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او دي.
امریکا له قطر سره موافقه وکړه چې افغانستان کې د ګټو استازیتوب وکړي.
The first establishes Qatar as the United States protecting.
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي.
او د بیلاروس او پولان پوله کې د ګیر پاتشو په ناغښتونکو روسای حال هم درکو. د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. راپورونه ته ورسته راستنیږو خو اوس مې همکار احمد تکال سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
قطر وای متحد ایالات باید افغانستان هیر نکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان په شری اخته شوي. ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. قطر وایي متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگټن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په واشنگټن کې اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو، هلته موږ ډیرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحد ایالاتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یو پراخ بنسټ حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي.
قطر هغه هیواد دی چې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي او پرون یې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا د ګټو د ساتونکي ونډه ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون جمعه له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هر زیاته کړه شری د هغو ماشومان لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي کونه شي شری په خپرېدو دی. میرمن هرس ویل چې سکل په ماشومانو کې د شری موارد زیات شوی دي او هر ورځ هم موارد لیدل کیږي. میرمن هرس په خپلو پرونیو څرګندونو کې همدار زویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان ښایي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال په ډیره سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي دي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. ښاغلی بایدن پرون په داسې حال کې چې د اونۍ د پای د رخصتیو لپاره کمپ ډیوډ ته روانېده په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه لویه ستونزه ده. د بایدن له خبرو څو ساعته مخکې د ولسمشر مرستیال کمال هارس فرانسې ته د سفر پر مهال د تورته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره خبرې وکړي. بیرمن هارس ویل چې بیلاروس د کډوالو په مسله کې ډیر لانجمن فعالیتونه لري. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې منسک پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې له کډوالو څخه چې یو زیات شمیر افغانان هم پکې شامل دي د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. امریکایي سوداګر ګلین دی ویرس یو میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خوب یې رښتیا شو مړ شو. 49 کلن دی ویرس د اکتوبر په 14 په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستور بیړۍ کې فضا ته تللی و. چارواکي وایي د ده وړه الوتکه پرون د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. په دې پیښه کې 45 کلن توماس فیشر هم مړ شوی. د ویرس ماهر پیلوټ و او فیشر د الوتنې ښوونځی درلوده، خو دا څرګنده نه ده چې پرون په دوی کې کوم یوه سیسنا 122 الوتکه چې یو ماشین لري چلوله. او وروستی خبر د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه او استرالیا په بی ګروپ کې پاکستان له مخې لرې کړ. ټاکل شوی و چې سګنې لوبې په هند کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله متحده عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. د لومړی ځل دی چې د نیوزیلند او استرالیا لوبډلې د شل اووریز نړیوال جام پایلوبې ته رسیدلې دي.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلی شي، آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په نوې جوړیدونکو ملي اردو کې د مخکینی جمهوریت نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پروند اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. خو د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي. دا چې جزئیات څه دي، تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د نوي ملي اردو د جوړېدو لپاره ل خپل هڅو غږیږي، خو وايي په چوکاټ کې به د مخکنی جمهوریت نظام سرتیرو ته ځای ورنکړي. دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او د مخکنی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به په خپلو لیکو کې ځای ورنکړي. اوس د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیاله ویان زبیح الله مجاهد هم وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکنی نظام مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دوه ډوله د پخوانی اردو سرتیرو یا عسکرو، یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره شته. اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3 سالوته کې بیرته فعال کړي، پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړي او پیلوټان را سره واولو زولې. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خام خدي غوله وړتیا او استفاده کوي دغه هیواد ده. او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنگېدل او هغوی مسلکیان هم نه و، اکثره په نشه یي توکو روغ دي، نو هغو ته خود ضرورت نه لرو. دغه زموږ خپل مجاهدین ښه تکړه دي، لوی چانګې په مخه بوت نیمه نړۍ ما تکړه، دغه اردو نه بل اردو ښه کېدلی چیرې سي. نو
ښاغلی مجاهد د ملي اردو د شمیر په اړه وایي ستونزه او اړتیاو ته په کتو به د نوي ملي اردو شمیر مشخص شي. خو دې څرګندونو په ټولنیزو رسنیو او تر خوای د چارو د شنونکو پراخ خبرګونو نه راپورته کړي دي. دوی له یوې خوا دا ډول موضوعات له پاکستاني میزونو مطرح کول ضعیفه ډیپلوماسي بولي او تر خوای د طالبانو حکومت تورنوي چې په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلي. د چارو شنونکو ظریف امین یار وایي د ملي اردو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیجې په اړه خبرې کول هغه غوښتنو ته تسلیمېدل دي چې پاکستان یې له افغانستان لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړه کړي، نو طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره نظریات په دې څرخي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې قوي پوځ نه غواړي او لدی ویره لري چې په راتلونکو کې ورته ستونزې جوړولی شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د طالبانو دا دریځ غندلی او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوری نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350 زره امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهزو تجهیزاتو او وسایطو سمبالو. د دې سرتیرو یوه مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بېساری ځواک بلل کېده.
و موریدل چې طالبان وای په لوړه کچا د پخوانی پاوز کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټ پوړو سرتیرو ته یې نه، بل ورته طالب چارواکي وای خپل ځواکونو ته هم د یونیفورم د جوړولو په حال کې دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم کاروي دا موقتی دي او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان یو شمیر یونیفورم لري خو ډېرې په ملکی جامو کې ګرځي چې د خلکو اندېښنې هم پارولي. خلک له طالبانو غواړي چې خپلې لیکې منظمې او خپلو وسلوالو ته یونیفورم جوړ کړي چې دوی د نورو خلکو له ځورونې خلاصي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پلازمینا کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پریوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په خار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل خاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوت. ورسره د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې لزان سره درلودلې.
خو آیا په ټول خار کې وضعیت هم داده او طالب وسلوال ټول به یونیفورم دي؟ د ازادۍ رادیو بل خبريال له عبدالحق څلور لاري څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا په خواني ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمنداره کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري، سم لکه د پخوانی کمانډو یانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل خاریانی اندېښمن کړی دي. دوی وایي د خاري نظم د ګډوډي دو ترڅنګ هر څوک د طالب لنوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولې شي. چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړي او ویلي چې د خپل لیکو تصفیه پیل کړي ده. د کابل خر اوسیدونکو مهیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړي دي.
ولا دې فهمون ډیر اندېښمن کړي په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک په خپل دولت خلک پیژنې، هغه به پیژنې. ورور د څه ګډوډي خو دا خو خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل خر بل اوسیدونکو سید اکبر بیا وایي دا ستونزې واځي په کابل کې نه بلکې په نورو خارونو کې هم ده.
بد مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکی بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ امنیتی ځواکونو په ټول یونیفورم ترتیب کې به دې باندې کار روان ده او دا اوس هم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درګونی ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې د جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کې د یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو مخکې د ګوښشوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفاده بیلابیل بریدونه هم کړی و. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولی، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتی او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره یونیفورم واغوندي، اردوی رقم ولري او امنیت ملي رقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک د بازار نم لا سره اړول شي او هغه نه سوء استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغه د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم دی چې د یونیفورم نو څوک سوء استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوری نظام که څه هم خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکه هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنیدو د مخه جمهوریت نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د خاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر زلال لیدل شي و چې د انضباطان لخوا د خار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستل لامل درول شوی او سرغړونې ورته په ګوته شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
زموږ کاک له آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 سپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. هله د چر سره واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. قطر منلی چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د هیواد استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له خپل قطري سیال سره د موافقه د لاستیک په غونډه کې ویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وی او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیزي، څو د امریکایانو د امریکا د دایمي وزلرونکو او افغان وګړو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکو وی. لدې موافقه اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکو کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقه د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه او د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوري موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي، څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموش او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د تیر اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینه دوحا کې د دې سفارت څو برخې فعال کړې. متحده ایالاتونو په هغه هیوادونو کې چې ډیپلوماټیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څونورې موافقه هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقه لري. قطر لڅو کلونو رئیس دی امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همدارس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د استلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحده ایالاتونو ویل دي چې تر اوسه شاوخوا 1,20,000 کسان له افغانستانه استلی چې په دې ډله کې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی راډیو نه اوري. یوې بلې نړیوالې موضوع کې پاتې کیږو. بلاروس په د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولانډ پولو کې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی دی. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې د پولانډ پولیس سره ډیر دي. بلاروس سره له دې چې د فشار د عالی په توګه اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورپریښودو تورن دی، خو پرونی یو ډله کډوال بیرته خپل هیواد ته خپلو هیوادونو ته استولی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات صفی الله ستانګزای اوروي.
د پولند بلاروس په پوله کې وضعیت ورستربلې مخ په کړکیچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایثار دي، دغه پولیس سره ډیر شوی او غواړي پولند ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونه کړې. زه فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ خپله اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. بایدن د عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولانډ بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړې. اغلې هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کانفرنس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټول نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنگ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لور یې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي هم درځوي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیاري شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو پر رژیم د لګیدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم د 2020 کال د اگست تر لانجمنو او کړکیچونو انتخاباتو وروسته د مظاهرچانو په سخت ځپنې تورن دي او له عملی د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلې دي. پولند د سرحدي سیمې د امنیت د لاټینګښت په هدف 2,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس هم دې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپل لوی ملاتړي روسیې له هر اړخیز پوځي حمایت ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپل الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکر د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولي دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12 د ترکیه او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
اوریدونکو دا پروگرام را سره نن اوریدلای سي ل 2 تر 3 پښتو او ل 3 تر 4 دری بنه وړاندې کیږي. درته نن په افغانستان کې په دې پروگرام کې په مخپزيات دن کې لوګه باندې خبره کیږي. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک ل لوګي سره مخامخ دي. د غراز د لومړنیو خوراکي توکو او نورو اړینو توکو بای هم ختلی دي. تاسو دا پروګرام را سره واوري او کچیرته پښتنه لری کولای شي بحث ته را بلل شو ملمنونه خپل پښتنه هم مطرح کړي. اوس هم راځوي به بل موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ایز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون جمعه پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ ویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمیر هیوادونه چې نمونه یې د یاد نه کړل د ده په وینا د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دا چې څنګه، تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره واره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا ممالو رتنا سنگھ بندر میں وہاں استفادہ کیا جو ذرا ٹھنا قدم ہندوستان افغانستان سنت مرست وعدہ کرے گا دا خبر مسلم کے سوائے پاکستان کی وادہ بندر ملاری اجازت کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422122 شپږ 40 0.
سمقاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 نوي صفو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ راپورونه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام. یوازې پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوي. فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو آدرس دی. او پر دې سربیره د خبرونو لنډیز او دغه راز ټول خبرونه پر ټویټر هم شته. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل نورو.
قطر وای متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نکړي، خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په عین حال کې ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او پروان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې پرون خبریالانو ته ویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال چې افغانان هم پکې دي په سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. امریکایي سوداګر گلین دی وریس یو میاشت وروسته لدی چې فضا ته د تلو خو بیرختیا شو مړ شو. نه څلوېښت کلن دی وریس د اکتوبر په 14مه په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستوربیړۍ کې فضا ته تللی و او پرون یې الوتکه د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري که غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پاڼه کې موندلی شي. ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس هم لجمن سره راځو د زهرو کاروان 19 پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکړل شوی.
شفاخانه تداوی معتادینو
څلور میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو پرسونل د ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکارا پورې ماشونه نه دی اخیستي.
په یو بل راپور کې بواوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
وی خوشاله چې دیناوړ عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د پګرای کې بیا ځنه کوم.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بستر کول څه ستونزې لري په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی تداوی ټیم بیلی ډیر ښه نتیجه بوري.
د رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشول کورنۍ څخه لري او بې حوصله کړ.
په کور کې لپلار سره مم بد اخلاقی کوله، لمور سره مم بد اخلاقی کوله، صاحب سم خبر راته وکړه، هغه مم نسو زغمه لای.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حجی اسلم له رضایت وروسته ولی نن غالي ته د خپل لور لور کړی ډډه وکړه.
زما خداسي خوخه ده چنجلی به ورکو
مورې دا چې سبا لیک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالی کوند شي تر دې خدا خزه چې پر کور ناشته
واخزه ننګیاله سم خبره کوي ولې په لوی لاس په لور په بلاخته کو.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. ته معتادینو د درملنې جنې کارکونکې د ماشونو د نور کولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی او پر دې سربیره په ورستوي دوه میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو د ماشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې کله معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو ماشونه ورنکړل شي نو یو لوی بشري ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامه روغتیا وزارت سرچینو ازادي رلوتو ویل چې
له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته میاشتني معاشونه نه دي ورکول شوي او له دې امله له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو کارکوونکو له څو میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دوی پر مالي ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشتوالي سره هم مخ دي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي او د 1400 شمسي کال لومړیو دریو میاشتو معاشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامه روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی په خوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي، نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کیږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیایي کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادي راډیو ویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تېر بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې چیرې په د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولای شي نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینې تفاهمونو ته رسیدلی، ان شاء الله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به په وخت باندې ورکړل شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه معاشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګډه ملاوي کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په جنو ولایتونو کې تر درملنې ورسته له معتادینو څخه د لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کیږي به او زندان ته به اچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنې وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 15 ورځنی پړاو پر ځای شپږ دېرش ورځې تیرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل عبدالودود انوري وایي چې پخوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کیږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو څخه اخیستی دی په هغه کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فعلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم، او که پایندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکړي او ګیر شوم چې د امارات امنیتي چارواکي دي، نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې زموږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي، نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. ګل علم او عبدالحمید دوه هغه معتادین دي چې شپږ دېرش ورځې مخکې د فراه ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل خوښ دي چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دې خوشحالم چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو، ما توبه د پګر آیتي بیا زنه کوم چې موږ کوم نه کوي.
دلته پنځه دېرش یا لس دېرش کې سیاتیاب یو پیغام یې دغه دې هر روز څخه چې دا عمل بل عاقبت نه لري ولې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشحالي راوړي بهتر تر هغه چې زندان ته ولاړ شي.
په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. له دې مدني فعالانو څخه یو هم نورولي دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنې کوي. دای وای دا کار په فراه ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکم کړي.
فی الحال په فراه ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه واقعان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته او یا ګرسوي دي چې په بیلابیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا نن فارغ کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کیدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکونکو د معاشونو، تخنیکي او مالي امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان تاغیزي او نخي نخانی لري. د بیلابیلو نشئی موادو معتادین پر یو ځای بسترې کول د درملنې بهیر ټکنی کوي او یو بل تخپل منفي تجربه انتقالوي. دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشئی موادو معتادین بسترې کول نورې څه ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې باید د څه ډول نشئی موادو معتادین یو ځای بستر کړل شي.
نشئی توکي سلور پنځه ګروپونو ویشل شوی دی او د هر ګروپ ځانته مزایای، د هر ګروپ ځانته مشکلات، د هر ګروپ ځانته مدیریت دی تدوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په اخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو دغه د شیشه چې هم شدت د نشایي زیات ده و هم هغه حجم د نشایي زیات ده، موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان ده دوا چې ده، دا چې کله مریض بستر شي زیات روانه متاثر کیږي. بل اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تاریاک ده، هغه ته
فنټانیل نور اې د جسمی اراضی ډیری مثلا مریض ډیر د درد نه شکایت کی د کانګی نه شکایت د افرازات د پزنه ډیر شکایت کی افرازات د سترګو نه ډیر شکایت کی سردردی نه ډیر شکایت کی د هغه اراض او د دې اراض بخی سره بیل شو او بیل تدوی وړي بل هغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجی کی یا ډیپریشئی یا دماغ خاموشی په دې کې خوباور ګولیګانې دي په دې کې باربیتوراتونه دي نو اې دې هم جسمی ام رواني مشکلات ډېری مریض زجر باسي اې دې بل مدیریت برسمزه هغه مواد ته وایي چې کله د مواد استفاده وي کی خیالات ویني یا تصورات ویني مثلا مریض وایي چې زوړه په تیاره کې هوا کې چکر وهم دې بل مدیریت ده وغیرہ کې مثلا د چارج ده یا مثلا پټرول ده یا د مختلف سلوشنه دي دې مدیریت د تداوی فرقې زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی د تداوی ټیم بیلی نو ډېر ښه نتیجه به ورکړي
پر یو ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري
دغه مختلط چې دوی بستر شي مختلف مواد یو ځای بستر شي یو وزینه چې هغه منفی پینټ یا هغه منفی بخش ده دوی تجربه شریکواله ام د موادو ام دغه منفی د ژوند تجربې مثلا یو د تریاک مریض بستر شي د چرس مریض بستر شي او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي یو د شیشه مریض بستر شي نو د شیشه والا به وی چې زه د شیشه مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډیر لذت اخلم نو دغه بل نفر هم تشویقیږي د ذهن کې د خبر ثبتی چې د نشه ډیر ښه دستي په ډیر عادي او شکل سره دا جک نشه انتخابوي مثلا یو نفر چرس استفاده کوي بل وی ورو دغه تریاک استفاده وکي ته به لسه تکار وکي ګوره منفی مسج ورته ورکه نو دا کله چې بیرون وته ک یو چیرته مقابلېږي یا خوب نیوړي یا کار کې ستړی کیږي د ستي تجربه شریک کړي چې دا تریاک ډیر خطر کوي شو نو د ستي تریاک یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډیر ضعیفي یو نفر چې شیشه استفاده کوي هغه تحریک کننده د استمولان ده وی چې دا شیشه استفاده وکړي د مقربت جنسي ته مثلا ډیر تقویه کوي نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو د ستي شیشه استفاده کوي نو دغه منفي تجربې دي کله چې دوی خپل منځ کې شریک کېدای شي هغه ډېر مشکلات ورته پیدا شو په زمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي ګوره په یو اتاق لس نفرې درې مریضان د شیشه د بستر کې یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې یو درې مریضان مثلا د خوباور ګولۍ خوري هغه د بستر کې ګوره د شیشه مریضان چې دي شیشه مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری مریض مثلا شیشه ماته یي مریض کمزاک کوي مریض مثلا خپل کمیس چیري کوي مریض مثلا یو بل ته سره رسي یو بل سره جنگ کوي درې نفر په دې حالت کې شو مثلا کله چې درې نفر هیروینس کوي هغه ډېر درد لري یا پرنجيږي ډېر غوخ کیږي هغه شکایت کوي نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي هغه څوک چې تداوی ټیم ده دغه نوم لاره ور کیږي دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي هم د تداوی پروسه په تاخیر کې شي هم د تداوی ټیم ته مشکلات هېدې لپاره د علمي دي دغه دی باید بل بل وردو کې تنظیم شي چې یو طریقه د تداوی دغه بل باندې منفي اغیزه کوي یو منفي مسیج اخلي
د مختلط تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي
کله چې یو مریض نوې راشي دا به د سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوی ته مساعد ده مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اتزل لري وزل لري شپږزل لري مثلا زموږ شل کله کې چې مواد استفاده کوم کله چې مریض راځي مینو د تداوی ورته مخې ته کې خول شي مثلا تاسو یو نفر یو ټل ته ځي یو ګلسون مینو وروړي وي ته چی شي غواړي ته کوم نو غذا غواړي په تداوی کې مونږ دغه شي تداوی مثلا شپږ وو مډلونه دي په جهان کې په خپل افغانستان کې د مډول د تداوی یا نوید د تداوی انتخابول دا یو ډیر مهم کار ده بل هغه واردونه یو تاقونه د هر مواد لپاره بیل بیل وردی هم ورته صحیح خدمات ارزه کیږي او هم په زمن کې د موثریت او مسمریت د تداوی ورته ډیری او مریض ډیر نتیجه سره به خپل کور ته لاړ شي
آیا په هیده لاست؟ آیا په هیدل است چې د ایتیاط مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزي وردک خبري وورو.
د مور باید به مسئولیت نوی چې هیڅ نوی افتیه کې وری موږ په هغه کودکستان وی مکتب وی مدرسه وی په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري هماغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره یې ناسته ولاړه ده مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي په یو زلسهې کې تغییرات راشي په خوراک کې تغییرات راشي په خوب کې تغییر راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغی دا ویلې بتمن هغه دلیل باید پیدا کړي دا مشر اولاد ته باید ته خاص سامه په سقې طریقې سره ته تربیه ورکړي ځکه چې که مشر اولاد د ښه یا نور هم ته نه یا هغې نه یو عبرات اخلي نور ورو ورو ته نه تشویقېږي په دغې کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي مثلا شبنشینیانې کې یا د ملګرتیا و ډېر شوقي وي د درس علاقمند نه وي ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي هغوی ته باید موږ ډېر متوجه اوسو چې هغه متضرر نه شي
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت درویش کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینې له امله می چرسو ته مخ کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول رفیع الله چې تر نشي مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوسې هر څه له لاسه ورکړی دي دا چې رفیع الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
کله چې مین سولم د دې په ځای باندې چې د هغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړوم د هغه نوم ور بد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کمه بیا راولاړ سولم بس نشه به مې کولی چرسو یو بل مازګر به مې 50 تر پورې راست هغه به مې تر بل مازګره پورې بستو د چرسو په برکت مې مینه ترلاسه نه کړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق مې ډېر خراب سو په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله له مور سره مې بد اخلاقي کوله څه به سمه خبر راته وکړه هغه مې نسوه زغملای په لمانځه کې به مې ډېر سست ولم زما په وجود دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړه ولم په مغزو کم حوصله یې کړلم او بلې تنهایی ته ډېر رسولم له مور او له پلار او له ورونو له خوندو له خپلو خپلوانو له قربانو د ټولو کوشش مکاو ستناو وسم او د آینده په غم کې نه ولم آینده به ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه به کوم ځوان نو ژوندۍ به مې وي پلار او مور ورونه دا به آینده کې څه به وي دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هیڅ ونه ما باغ نشه کول نور بتلم ورتلم یا صاحب تکلیف راته ول وی د مریض ول ما کوماند ولان کوم څوک سی به ولو هغه خو یوم په در راته و نه خول یاندې ما غمه و نه خول زه مریض ولم په کور کې لونه يم به خم یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی و به کی یو نام وای واس هغه مم پیژندل نور می په کور کې یو څوک مم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا زه ډاکټر ته ولم ما به خپل خپل کار کاوه تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لا سره ل کله 1300 لا سره ل کله 1000 روپۍ لا سره ل بس پوغه کې ولاله مې 500 روپۍ به مې چر سره واصل هغه به مې سګریټ مګریټ به مې جن جوړ کو هغه به مې ولاله دغه سبب سی ولاله لم یاندې دا رقم نه ولم سې زیر پل تر لاندې ولم یا کوم چاته خواس کو یا مې لمور څه پیسې غلا کړې یا لپلار څه پیسې غلا کړې دا چې کوم دغه مې نه درلود ما ته په پلار وایلی چې دا ورونه دې څوک 2000 روپۍ ماته راوړي څوک 3000 روپۍ ماته راوړي دا زس په خپل کار کوم د لپ کور کې مصرفوم ته خو ماته یو څه کوه ما بولی سیدانور خورزیم خورم
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شه چې نن ګالې دی وشتمن سړی زوی دی او یو انجلی ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده د انجلی پلار حاجی اسلم هم راضی سوچي نن ګالې تخپل لور ورکړي خوای چې اوس یې زوی مسافر دی کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپله لور ننګیالي ته ور نه کړه او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی، میلمانه زمونږ سترګې او لیمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومونه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نور خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چای م راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. ها، دا چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښی ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویه، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه، نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.